سلامونه په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس بجې شوې ز صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاستویم پایل په خبرونو کو. په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت وایي د پاکستان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر ژمنه کړې ده چې د افغان کډوالو د نغدي او غیر نغدي شتمنیو د لیږد لپاره به ډیر ژر یو میکانیزم اعلان شي. د دې پاکستاني چارواکي په خبره پولیس ته بیا امر کړی چې هغه افغانان چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لري له هغوی سره کار ونه لري. په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره خپل هیواد ته د بیرته ستنېدو په خاطر د وروستي مهلت له پای ته رسېدو سره له دې هیواده د هغوی د په زور ایستلو لړۍ تیزه شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره اوچا وایي د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستو لړۍ روانه ده. اوچا پرون پنجشنبې په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې تر اوسه یې له 40,000 زیاتو کسانو ته د بشپړ مینځلو کڅوړې ورکړي، 14,000 کورنیو ته مخلوط خوراکي توکي او 6,500 کسانو ته بیړنۍ سرپناوي برابرې کړي. اوچا همدارنګ وایي له څه کم 9,000 کسانو سره یې غیر خوراکي توکي مرستې کړي او له 9,000 زیاتو کسانو سره یې د شړیو د بستو او 15,300 کسانو سره هم د ژمنیو جامو مرسته کړې. په عین حال کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست هم پرون په خپل ایکس پاڼه کې ویلي چې متحده ایالات په دې ویاړي چې د هرات له زلزله ځپلو سره د 9 میلیون ډالرو مرسته کړې ده. د طالبانو چارواکي په هرات کې د روغدو کسانو د درملنې لپاره د یو روغتون د پرانیستلو خبر ورکوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر آژانس پرون د دغه روغتون د پرانیستل کېدو خبر ورکړ او په هرات کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې مدیر مولوي حیات الله روحاني ویلي دغه روغتون د شاوخوا 4,000 معتادینو ظرفیت لري. د هغه په خبره تر اوسه د هرات له ښاره 8,000 روغدي کسان راټول شوي او دغه لړۍ دوام لري. په بدخشان کې د طالبانو یو امنیتي چارواکي په دې ولایت کې په یو ترافیکي پېښه کې 4 کسانو د مړ کېدو او د 6 نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د دوو ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک ښودل شوی. د طالبانو د امنیه قمندانۍ ویاند احسان الله کامګار ویلي دغه پېښه پرون له غرمې وروسته د دې ولایت په یمګان ولسوالۍ کې هغه مهال شوې چې یو فلاین کوچ ډوله موټر له لارې واوښت او سیند ته ولوېد. هغه زیاته کړه چې په موټر کې سپاره کسان له کابل بدخشان ته روان وو. د دې پېښې علت د لارې خرابوالی ښودل شوی. د کرکټ مینوال ته هم دا چې د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن جمعه افغانستان له هالند سره لوبه کوي. دغه لوبه د کابل په وخت ماسپښین په 1 بجه پیلېږي. د افغانستان د کرکټ ټیم روزونکی جاناتن ټروټ وایي ټیم یې د هالند په وړاندې لوبې ته ښه تیاری نیولی او هیله یې څرګنده کړه چې ښه پایله به ترلاسه کړي. هغه پرون پنجشنبې په یو خبري کانفرنس کې وویل که غواړو نیمه پای لوبې ته لار ومومو باید ښه کرکټ وکړو او د دې به ښه چانس ولرو چې دغه هدف ترلاسه کړو. افغانستان تر اوسه په دې جام کې 6 لوبې کړي چې 3 یې بایللي او 3 یې ګټلې دي. افغانستان له پاکستان، انګلستان او سریلانکا لوبي ګټلې خو پر هند، بنگلاديش او نیوزیلند یې بایللې. پرون پنجشنبې کوربې واد له سریلانکا په ډیر توپیر لوبه وګټله. هند د سریلانکا لپاره د 358 منډو هدف ټاکلې و خو سریلانکا د ټولو لوبغاړو په سوځېدو په شلم اوور کې یوازې 55 منډې وکړې. د کرکټ د سکال د نړیوال جام سیالۍ د اکتوبر میاشتې پر 15 پین کې پیل شوې او د نومبر پر 19 ختمیږي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو پرون په غزه کې د بشرپالنې له مخې د اوربند غوښتنه وکړه. ویل وخت د فلسطینیانو لپاره چې د دوی په خبره د ډلوژنې لوی خطر سره مخ دي په پای ته رسیدو ده. د کارپوهانو دغې ډلې د اورمند غوښتنه د دې لپاره کړې تر څو دا ډاډ ترلاسه شي چې مرستې هغو ته چې ورته ډېر اړتیا لري ورسیږي. څه کم یوه میاشت کېږي چې پر غزې د اسرائیل بریدونه دوام لري. د فلسطیني چارواکو په خبره په غزه کې له 9,000 زیات کسان وژل شوي دي. او په پاکستان کې به عمومي انتخابات د فبروري په 8 نیټه ترسره شي. د پاکستان د ولسمشر دفتر او د دې هیواد د انتخاباتو کمیسیون پرون پنجشنبه دغه اعلان وکړ. د انتخاباتو کمیسیون په یو اعلامیه کې وویل په غوڅ اکثریت پرېکړه وشوه چې عمومي انتخابات د دې فبروري په 8 نیټه د پنجشنبه پر ورځ ترسره شي. کمیسیون دغه اعلان وروسته له هغه وکړ چې غړي یې د پاکستان له سرپرست ولسمشر عارف علوي سره وکتل. دغه دفتر هم وروسته دغه اعلان پخلا وکړ. پاکستان کې سرپرست حکومت رسلغه غوړه شو چې د اگست په نامه پارلمان منحل شو. انتخابات باید لدې نیټه وروسته په نوې ورځو کې ترسره شي. وای خو کمیسیون ویل د وروسته سرشمیرنې وروسته زیات وخت اړتیا و چې د رای ورکولو او زیو ټاکل شي. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د دوه خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ.
نور بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو ان ار سی ار وایي افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې له ننګونو سره مخامخ دی او د شرایطو کې د کډوالو ستنول باید د طالبانو وي. دوی له تعلیم او تحصیل د نجونو محرومول د بشري حقوقو د نقص یو ښکاره بیلګه بولي او وایي د ستنیدونکو کورنیو نجونې هم له تعلیم او تحصیل محرومیږي. د د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت که څه هم ویلي چې له پاکستانه د راستنیدونکو کډوالو نرینه محصلانو او ښوونکو ته به د زده کړو او کار د دوام زمینه برابره کړي، خو د هغوی د نجونو زده کوونکو او محصلانو په اړه یې څه نه دي ویلي. بل لورته یو شمېر هغه محصلان او زده کوونکي چې د تحصیل د دوام لپاره پاکستان ته تللي اندېښنه لري چې افغانستان ته په ستنېدو سره یې د زده کړو چانس له لاسه وځي. پوښتنې دا دي چې د راستنېدونکو کورنیو د نجونو د تعلیم او تحصیل لپاره څه باید وشي. آیا د طالبانو حکومت کولی شي د نورو نجونو تر څنګ د راستنېدونکو کسانو نجونو ته هم د زده کړو زمینه برابره کړي؟ نړیوالې موسسې او ادارې په دې برخه کې څه مسؤلیتونه لري؟ نور بس د خبرونه کې نن پر همدې مسلو له خپلو میلمنو سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمنې دي د ښځو د حقونو فعاله اوګی امیل، په پاکستان کې افغان ژورنالیست او د ښځو د حقونو فعاله ډیوه امرخیل، او په پاکستان کې د ښځو د حقونو بله فعاله ملالۍ ستانکزی. درې واړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. تخنیکي همکار مې هم اشاره کوي چې درې واړه میلمنې له ښه مرغه چې سټوډیو سره هم وصل شوي دي. راځئ بحث به له میرمن ډیوی امرخیل نه پیل کړو. ډیوه امرخیل چې دا ژورنالیست هم ده، د ښځو د حقونو فعاله هم ده، کله چې ژورنالیست وي نو له خلکو سره له ولس سره یې تماس ډیر وي نظر نورو کسانو ته. میرمن امرخیل، تاسو راته کیسه وکړئ، دغه افغان کډوال چې د رایستلو لړۍ دا د رسمن پیل شوله، په دوی کې څه شمېر محصلان یا زده کوونکي دي چې د زده کړو د دوام لپاره پاکستان ته تللی وي؟
سلامونه تاسو ته، قدرمنو میلمنو ته او ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. بالکل، اوس په دې باندې موږ تاسو خبر یو چې دا واقعا یو هغه بله څپېړه ده د افغان نجونو پر مخ باندې چې دا د دوهم ځل لپاره پاکستان ورته ورکړله. یعنی په دې کې هغه ډېرې زیانمنې، په دې کډوالۍ بهیر کې هغه ډېرې زیانمنې چې دي، بیا هم افغان نجونې دي، افغان میرمنې دي، ځکه چې یو ځل خو پر افغان نجونو او میرمنو باندې د کار او همداراز د تحصیل بندیزونه ولګېدل، هغه په افغانستان کې البته د طالب چارواکو له لوري. خو اوس بدبختانه دلته چې کومې نجونې د تحصیل لپاره راغلې وې، یا هم له پخوا چې دلته خپلو زده کړو ته ادامه ورکوله، نو له بده مرغه چې اوس پاکستان یعنی د هغوی باندې دا د تحصیل مخه یې ونیوله او په هغوی باندې دا بندیزونه ولګوله، نو واقعا دا ډېره زیاته د خواشینۍ خبره ده. نو په دې کې یعنی زه مطمئنه یم چې په ډېر فیصدۍ نجونې به وې چې دلته اوس مهال زده کړې کولې، نو دا چې اوس دوی مجبوره دي چې وطن ته به بیرته ځي، نو دا خو معلومداره خبره ده چې هلته به یو نامعلوم برخلیک سره دوی مخامخ وي. ځکه چې په هیواد کې خو موږ تاسو خبر یو چې په هیواد کې د نجونو پر مخ باندې، د میرمنو پر مخ باندې هر نوع د زده کړې حق، د کار حق، یا هر نوع فعالیت که زه ووایم ور باندې بند شوی ده، د هغوی مشروع حقونه ورڅخه اخیستل شوي دي. نو هر یو چې دلته کډواله شوی وو، هغوی له ډېر مجبوریت نه کډوالې شوی وي، نو دا ډېره دردونکې ده چې هغوی له خپلو بایللو هیلو سره به بېرته بیا افغانستان ته روان وي، او افغانستان کې خو د دوی لپاره هېڅ کوم روښنايي هم نشته ده. نو زه فکر کوم که داسې د پاکستان حکومت پرې پرېکړې باندې هم دغه خپل پریکړه ته ادامه ورکړي او مخه ونه نیول شي، نو دا معلومداره خبره ده چې په دې کې به نجونې او میرمنې ډېرې زیاتې نورې هم زیانمنې شي. د رواني فشارونو تر څنګ چې درلودلې، لا به هم د دوی د رواني ستونزې او کړکېچ لا به هم زیات شي.
او ډیره مننه میرمن امرخیل، سلامت اوسئ. راځئ چې د اوګی امیل د سر خبرې هم واورو. اوګی امیل په افغانستان کې دا هم له وضعیت خبره ده. میرمن امیل، څه فکر کوئ دا مسله څومره د اندېښنې وړ ده چې هغه نجونې او میرمنې چې د زده کړو د دوام لپاره پاکستان ته تللې وي، هغوی هم بیرته راستنیږي؟ په هیواد کې اجازه نه درلوده، اما پاکستان کې اجازه درلوده چې تعلیم او تحصیل وکړي. اوس خو فکر کوم پاکستان هم دغه چانس ترې اخلي.
مننه تاسو ته، سلامونه درنې میلمنو ته او اوریدونکو ته. خبره دلته ده چې واکان کله چې دا حالات او دا خبرونه موږ واورېده، او دا چې ادامه لري او د هېچا خبره نه د ملل متحد، نه د نورو، نه د نورو د ځمکې پر مخ چې هر څوک په دې غږ کوي، یا افغان چارواکي دوی نه خواهش کوي چې دغه لړۍ اوس بنده کوي، دا یو لوی ناورین دی. دا هغه نجونو دپاره چې هلته تللي وو او یو ډېر کم کسان نه وو، ډېر خلکو چې هیڅ امکانات یې نه درلوده، دا خپل هر څه هغوی د تعلیم په اهمیت پوهېدل که یوه ښځه باسواده شي نو شپږ نسله باسواده کېږي، یوه قبیله باسواده کېږي. د هغوی په مزایا هغوی پوهېدل، هر څه له لاسه ورکړ، بس خیس پکې کړل، په څه رقم به قانون بې قانون لارې خپل جنکۍ وې وړلې. بلاخره هلته هم چې نوی ځي څونه سختیګانې به یې ګاللې تر څو چې دوی ځای په ځای شوي. لا دوی د مکتب هغه دروازې او صنف دوی ته یې بلدتیا پیدا کړو، بیا زړه کې یو امید پیدا شو، بیا خوشحاله شو چې مونږ به د علم پوهې د نعمت نه برخمنه شو، ځان دپاره به بلاخره هدفونه ټاکو، مونږ به د خدمت جوګه شو، دوی وطن ته به بیرته راشو. دا او هغه هغوی پوهېږي چې بې د تعلیم نه ناممکن نه ده، بې د علم پوهې نه سړی خپلو ارزوګانو ته نه رسیږي. هغه څه چې دوی تینوي، هغه خوبونه او هغه خیالونه، هغه الګوګانې چې دوی په سر کې لري، او هغه هره ځوانه لري، هر ځوانه پېغله جنکۍ مونږ چې په هغه سن کې دا مونږ ته تجربه شوې ده، هغه یو جهان فکرونه کوي خپل راتلونکي دپاره، خپل راتلونکي دپاره ښه خیالونه لري. هغه یې ترېنه واخېست، هغوی لا بلد شوي نه وو، هلته هغه چانس چې ترېنه واخېست، زه احساسوم چې څومره سخته ده د دوی په زړه به څه تېرېږي، د دوی د والدین په زړه، د دوی ذهنونه، دوی به لیونیان شي، دوی روانیان شي دلته چې بېرته راځي، او دا لارې دا تکلیفونه یو قیامت دی، یو ماشر دی په دا لارې کې. خلکو نن ماته هغه ځای نه زنګونه وهه چې دا څومره سخته ده، دا خلک په څه رقم ویلې، آفرینې، دا انسانان همدلته مري، دا ټول په تکلیفونو اخته شوي دي. هغه وایي دومره اوږده لاره کې لارېګانې بندې دي، او دې کې انسانان هم شته، او ښځې ماشومان هم شته، جامې هم شته، کالي هم شته، دوی هم دي، لارې هم بندې دي. دا څومره تکلیف دی، دا چې راځي دلته هېڅ شی هم نه لري په دې یخ کې، دا څومره سخته ده. والدین خو لیونی کېږي ځکه د هر څه له لاسه ورکړه، هلته لاړه، دلته هم حکومت څه تابیا ورته داسې نه ده نیولې چې هغه سړی فکر پرې وکړي. دوی لا بلد نه دي، تجربې د دې کارونو نه لري، چې هغوی بیا دوی تعداد دومره زیات دی، دونسیل غوندې دي، دوی ته هېڅ د چا پلار هم هغه نیولی نه شي، بیا دوی خو هېڅ نه دی. وزګارتیا تر څه حده پورې ده، او دغه نجونې چې بېرته وګرځېدل، دا ټول زه فکر کوم دا ټول بلې رواني تکلیفونه باندې اخته وي، او دا سخته ده. انسانان خو د تیږې نه سخته ده او د ګل نه نازک، خو زه پوهېږم چې دا جبر، دا لوی ظلم، دا قساوت دی په دې افغانانو وکړه، او دا یې عملي کړه. ته باور وکړه چې آسمانونه ورته ژاړي، ډېر سخته ده، تحمل یې سخته ده، جنکۍ دپاره، فامیل دپاره، دلته دا ټول
پوهېږو. هغه کومې ویډیوګانې چې ښکته پورته کېږي، کوم انځورونه چې راوځي، واقعا د سړي زړه ورته سوځي. یعنی که زړه تیږه هم وي دغسې حالاتو کې، فکر کوم کله ناکله چوي، اما د انسانانو زړونه دي چې کلک سوي دي، سخت سوي دي، او همدغو زمینه برابره کړې ده چې دغسې فشار په دې کډوالو باندې راسي. بل غټ مشکل دا دی چې موږ تاسو پوهېږي چې افغانستان کې ساړه را روان دي، له مخکې نه په ځینو ولایتونو کې د کابل په ګډون هوا سړه شوې ده. ډېر مشکل ده چې سړی د کور دننه مثلا شپه بې کمپالي تېره کړي، اما دوی ته تر اوسه حتی د خیمې ډاډ هم نه دی ورکول سوی. ځکه کشمیر هم 1.2 میلیونه یا 1,00,000 کسان په خوله یادېږي، فکر کوم د یو لوی ښار نفوس ممکن هم دومره وي. په سلامت اوسې کور مو ودان میرمن عامل، راځئ چې د ملالۍ ستانکزۍ خبرې هم واورو. دا هلته په پاکستان کې اوسي، د هغو افغان کډوالو له ډلې نه ده چې درېیمو هېوادونو ته د میشتېدو په نیت هلته تللي. اما میرمن ستانکزۍ، فکر کوي هغه کسان چې درېیمو هېوادونو ته د تګ په نیت تللي، د هغوی ژوند هم په پاکستان کې تریخ شوی دی، هغوی ته هم د پولیسو لخوا خبرداری ورکړل شوی چې تاسو به باسو، ځکه د هغوی هم فکر کوم د اکثرو ویزې به اوس ختمې شوي وي؟
سلامونه مې ومنې تاسو، تاسو ګران مېلمنو ته هم سلامونه وړاندې کوم، د تاسو همکارانو ته، او د تاسو د رادیو د لارې ټول زړیدلي بدبخت افغانانو ته هم چې چیرته میش پراته دي. نور دلتا مشکلات خو بالکل شته دی په باندې ټوله دنیا پیږي. دغه اوس هم د ما کره یو تعداد فامیلیان راغلي دي، ځکه خو د ما خو ویزه د امریکې نه دوی نشي کولی چې ما وباسي. او پخوا مې دلته ویزه شته، ویزه مې درلودله، دوی نشي کولی چې د ما ویزه سلب کړي، ځکه چې زه ویزه یو کال لرم او د امریکې سفارت د خوانه ماته ورقونه راکول شوي وو. او هغه خلک چې یعنی دوی راغلي دي د یو امید لپاره چې ووځي، ځکه چې په افغانستان کې خو تاسو ټول پوهیږي چې د تعلیم او تحصیل زمینه نه ده، د دوی حق ته نه اخیستل شوی دی، د خپل د لورګانو د پاره بچوی د پاره دلته راغلي دي چې هم تحصیل وکړي، هم یو لار ورته پیدا شي چې ووځي. اکثریت کیسونه لري، اکثریت هم یونیسیار کې کیسونه اچولي دي چې یونیسیار هم اسې بېغور دی، یو ورقه ورته ورکړي ده، هغه ورق پولیسان ایسته چې ورته مشکلات کې غرق دي. ټول افغانان چې هر چیرته دي، خو خصوصا پاکستان او ایران کې سخت حالت خراب دی. په هر صورت باندې موږ او تاسو باید ونه ژاړو، ورته ځکه همدغه افغانان چې دا اوس کړي باري دي، همدغو څلوېښت کال مخکې دوی راغله دلته. دوی چې راغله هماغه مشکلات په وطن کې وو، صحیح دی. هغې نه بعد چې کرزي صاحب راغله، دوی داسې ونه کړله چې دوی ونه ویلې چې پردي کار تر نیمو شپو ده، پاکستان دی د افغانستان دښمن، په ده باندې ټوله دنیا پوهیږي، او دا د انګلیسانو ظالم دلته ده چې هر خواته مسلمانان پرې وژني، خصوصا بې دفاع افغانان په هر حالت کې وژني، که د لوږې نه وي، که بېکاري نه وي، که تحصیلي نه وي، کبي وطنې نه وي، دا خلک وژني. یوازې د منګه تیز شمشیر چې پروت دی د ډیورنډ کرخه ده، چې هغې باندې افغانان شوي قرباني.
بلې، او مېرمن ستانکزی، فکر نه کوي هغه کورنۍ چې د تحصیل د دوام لپاره تللوې د هغوی په ستوني پښه ایښودل دي، ځکه هغوی ته به دا حق ورکول سي چې که وغواړي پاکستان کې پاتې شي، ممکن ویزې هم ولري، خو هغوی هم نن سبا راایستل کېږي. حتی هغه کسان چې کارتونه لري، هغوی ازادي راډیو ته ویلي چې د پولیسو لخوا ځورول شوي، نیول شوي، حتی افغانستان ته راستانه شوي دي.
دیش خدای ته ټول افغانان، ما یو صد مخ کې تاسو ته ویل چې افغانان اکثریت دی دغه طالبان نه با تخپل دی لورګانو د تحصیل د پاره راغلي، انسیار کې ځانو ته کیسونه اچولی دي، او دلته غواړي چې هغه بچي تحصیل وکړي. اما متاسفانه اوس ویستل کېږي، ځکه چې دغه پاکستان د افغانان په ده باندې پوهېده، دا طالبان، دا مجاهدین چې د پخوانه دلته راغلل، د دوی د پلار کور وزانونه یې واچ، او ټول افغانان یې در په در کې دلته راوسته. اوس هغه ماشومان چې پیدا شوي وو، هغه پلارونه شوي دي، هغه نیکونه شوي دي، څلوېښت کال عمر بیخي ډېر دی. د هغو بچي چې محصلین دي، دا خو اوس خو راغلي، اوس خو به لاړ شي چې دوه کال کېږي. او هغه خلکو ته زه ژاړم چې د هغو بچي وو، کړوسي وو، نواسه وو، ټول دلته پیدا شوي، او غېږه ورکوي محصلین ته، پاکستانیان ته، او ژاړي وځي. دوی ته وطن ده دلته، د دوی وطن شو څلوېښت کال، دوی دلته پیدا شو. دی که موږ څوک ګرام بولی، څوک اوس خو زه وایم چې والا فلانکی وشو، بسمدانکی وشو، هیڅ فایده نه لري. خو باید چې ملل متحد په ده باندې غور وکړي چې دا خلک چې دغلته راغلي دي، دنیا کې حقوق بشر چلیږي، دا څنګه چل دی چې دلته افغانان په سوټي باندې ویستل کېږي؟ دا مځکه خو د خدای ده، د بنده خو نه دی.
بله، او فرمان ستانکزی، مننه. موږ
د دنیا انټرنیشنل قانون چې دی، دلته کوم د جرم وکي کولای شي چې دوی باندې کې کولای شي چې دوی وباسي، اما دوی خو په خپلو پیسو، په خپلو زیار، په خپلو زحمت. یو بنده چې لاس کړي یو وطن کې تیر کی، هغه طبیعت ته هغه ځای اخلي. دا خو څلوېښت کاله باته څنګه خبره ده چې اولاد دلته پیدا شي، طبیعت ورته ورنه کي، کورونه ورته ړنګ کي، او افغان میشت حکومت ورته په ژیړه ژیړه ګوري، او ورته وایي چې زه د پاکستان نه سخت مننه کوم چې د ما مهاجرین وساتل.
بله، همدغه انتقاد هم کېږي چې د طالبانو حکومت لکه څنګه چې لازمه ده داسې قوي غبرګون ونه خود، فقط د طالبان د پاکستان د پریکړې وغندله، ملل متحد هم د پاکستان د پریکړې غندلې، غیر عادلانه بللې ده. او یونیسیار سره چې موږ خبرې وکړې په پاکستان کې هغوی هم وایي چې د محال کې دا زمینه نه ده برابره چې ته په زور باندې او مهاجر ستون که ځکه په افغانستان کې خپله د یونیسیار په وینا بشری حقونه نقص دي. په سر کې همدغه د نجونو د تعلیم او تحصیل موضوع ده چې نن موږ تاسو خبرې هم پې کوو. بس په دې هیله چې اوس حداقل دغه افغان کډوال چې راستنیږي یونیسیار او د ملګرو ملتونو نورې ادارې لاسنیوای وکړي ځکه د طالبانو د حکومت امکانات او بودیجه دومره نه ده. موږ تاسو پوهیږو د طالبانو د حکومت لخوا که څه هم کمیسیون جوړ سوی خو هغه څومره خیمې او کورونه چې اړتیا ده فکر کوم د حکومت له وسه به پورته وي تر هغو چې ملګري ملتونه او نورې نړیوالې موسسې مداخله ونه کړي شاید دغه ستونزه لا هم جدي سي د ژمي پر مهال. مننه کور ودان بیرته میرمن امرخیل ته ورځو. راځي لږ زره په امکاناتو تم شو میرمن امرخیل، تاسو دغه د افغانستان وضعیت هم ښه ښکاري، امکانات درته معلوم دي. دا هم راته معلومه ده چې 1.2 میلیونه کسانو ته د کورونو جوړول هم امکان نه لري په لنډ وخت کې، حتی د خیمو لګول هم امکان نه لري ځکه په هرات کې مخکې له مخکې دغسې یو طبیعي ناورین راغی، هلته زلزله وشوه، مثلا زرګونه کورنۍ هلته بې ځایه شوې. د ملګرو ملتونو د نړیوالو موسسو د ډبلیو ایف پی ټول تمرکز په هرات باندې دی. تر اوسه د هرات د زلزله ځپلو ټپونه لا رغېدلي نه دي چې دغسې یو بل بشري ناورین چې هغه د کډوالو ستنول دي پیلېږي. څه فکر کوئ په حکومت کې دننه، د طالبانو په حکومت کې دننه امکانات څومره دي؟ که څه هم دوی وایي چې کمیسیون عالي جوړ کړی دی، څو کمیټې لري، د کډوالو په لیږد درالیږد کې به دوی اسانتیاوې برابروي، اما فکر کوي اساسي ستونزې اساسي غوښتنې څه دي؟ او فکر کوي دومره امکانات به وي چې د دغو کډوالو ستونزو ته یا اړتیاو ته رسیدګي وشي؟
په لومړی کې خو زه دا ووایم چې بالکل په افغانستان کې خو طالب چارواکي یعنی دومره امکانات نه لري. هغه د افغانستان حالت خو موږ تاسو ته ښه معلوم دی، تقریبا 2 میاشتې کېږي چې زه له افغانستان نه کډواله شوې یم، اوسلته اسلام آباد کې اوسېږم. نو هغلته چې زه وم هغه ژوند دغه طریقه هغه زندگی ما ته معلومه وه چې وروسته د جمهوریت له ړنګېدو نه په افغانستان کې څه رقم ته وضعیت وه. یعنی هغلته د هر څه زمینه وه، خو ولې دا داسې یو څو کسانو مثلا لکه یو څه چې په زور څوک نیسي داسې دوی په دې په واک کې وه. یعنی که بهرنۍ مرستې هم کېدلې ممکن هغه د څو مشخصو کسانو په واسطه باندې هغه خلکو ته سپارل کېدلې که هغه د بشر لپاره هم افغانستان ته رالېږدول کېدلې، خو اوس مهال زه فکر کوم که واوسي هم امکانات واوسي هم خو دا کډوال چې اوس له پاکستان نه ستنېږي افغانستان ته واقعا چې ډېره زیاته فیصدي کډوال دي. یعنی موږ تاسو ګورو چې په تورخم په لارې باندې همداسې په سپین بولډکو په 2 لارو باندې چې ګورو واقعا چې ډېر زیاته فیصدي ده. نو په یو ځل به ناممکنه وي چې دا ټولو ته د افغانستان ولس یا د افغانستان مشران رسیدګي وکولی شي، خو اوس مهال په افغانستان کې بهرنۍ مستات هم کار کوي، هغلته خیری بنسټونه دي چې فعالیت کوي، همداراز لکه تاسو چې ویلې ډبلیو پی دا یونیسیار دا هغلته کار کوي. خو نو که دوی ټول سره لاس ورکړي او واقعا سره یو شي او واقعا له زړه نه وغواړي چې د دې کډوالو لپاره یو لاره چاره ولټوي، نو ممکن چې وکولی شي په یو څه فیصدي به وکولی شي چې هغه لومړنیو خدماتو ته دوی رسیدګي وکولی شي، خو وروسته به بیا د دوی لپاره نور هغه د ژوند کولو زمینه او طریقه برابره کړي. لومړی خو د دوی مهمه دا ده چې اوس مهال د دوی لپاره چې کمپونه جوړ کړي دي هغه کمپونه دوی لپاره بسنه نه کوي. لکه څنګه چې موږ تاسو وکتل د دوی لپاره داسې کمپونه دي چې یوازې خیمې دي هغلته، خو زه فکر کوم چې افغانستان کې په خیمه کې ژوند کول په اوس وضعیت کې ډېره سخته ده ځکه چې افغانستان کې هوا ډېره سړه ده. نو د هغوی لپاره لازمه ده چې د هغوی لپاره داسې کمپونه جوړ شي چې موقتی کمپونه وي، که هغه یوازې خیمې نه وي، له لرګونه جوړ شي، همداسې یو څه کار پکې وشي چې تر څو د دوی هغه ژوند پکې ګرم اوسېږي. نو وروسته به وکولی شي چې د دوی لپاره کورونه آماده کړي، د دوی لپاره ژوند طریقه آماده کړي. او بل دا چې افغانستان دومره قید نه دی، افغانستان دومره کوچنی نه دی. موږ تاسو په افغانستان کې داسې سیمې لرو، داسې ځایونه لرو چې هغه د دولت په نوم باندې نومول شوي چې دا دولتي ځمکې دي. نو راځئ دغه وخت دغه دولتي ځمکو
همدغه واخده چې دوه کډوالو ته ورکول سي په وړیا توګه د کډوالو لپاره باید ورکول سي، نه چې دولت په دې باندې هغه په لوړ قیمتونو باندې خرڅ کړي. نو اوس مهال لازمه ده چې دوی ټول سره لاس ورکړي او د دوه کډوالو لپاره د ژوند طریقه برابره کړي، ځکه چې دوی خو اوس مهال د پاکستان دولت یا د پاکستان پولیسو هم هر څه ورنه په زور واخیستل، کورونو ته نه وتله، د چا پیسې او د چا هغه قیمتي مال او د شینه ورنه واخیستله، او حتی دوی ته اجازه نه ورکول کېدله چې له پاکستان څخه له یو لک نه، زه فکر کوم البته که غلطه شوې نه یم، له یو لک نه زیاتې پیسې دوی ځان سره یوسي. یو بل دا چې دلته خپلې هغه لارۍ چې دي، دوی د کوم موټر چې دي، هغه هم په کرایه له پاکستان نه ورکول کېدله، چې په ډېره زیاته قیمته کرایه باندې دوی د افغانانو کډه انتقالولې. نو واقعا چې ډېر سخت ناورین دی، او لازمه ده ضرور ده چې که څه هم امکانات نشته وي، ولې دا اوس افغان ولسته ده، اوس افغان مشرانو ته ورپاتې ده چې تر څو د دغه بې وسو کډوالو لاسنیوی وکړي، ځکه چې دلته خو کوم جدي اقدام ونه کړ. نو اوس مهمه ده، ضرور ده دوی لپاره، دا دوی ته ورلغاړه ده چې باید دوی لاسنیوی وکړي.
مننه کور ودان میرمن امرخیر، تاسو دغه د افغان ولس او د افغان حکومت مسؤلیت ته اشاره وکړه. د وی اوریدونکو غږ اورو چې دغه اوریدونکو هم په یو ډول له پاکستانه ګیلمن نه ده، وایي چې پاکستان خو به زیاتای کوي ځکه ګاونډی هیواد دی، د افغانانو خپل هیواد نه دی، او څو لسیزې د کډوالو قربتوب هم وکړ. د غوریدونکو انتقاد کوي چې باید اوس افغانان خپل مټې رآباد وي، خپل مسؤلیت ادا کړي. راځي چې د دې غږ واورو، وروسته به بیا تبصره پی وکړو.
زه کامله یم له جنوبي پښتونخوا کوټ نه. د دې ماجور په فکر یا د افغانانو فکر چې کوم ظلم روان دی پاکستان کې، په کوم ظلم یې کوم باندې یو ته جوړه کړې ده، په دې باندې زه د افغانستان حکومت دا ویل غواړم چې تاسو ول خپل افغانانو باندې ننګ نسی کولای، که نور نسی کولای د خپل وطن کې خاصنه درته برابر کړي. سکولونه مرد بند کړي دي، هغه دا باندې دلته موږ د تعلیم لپاره دلته راغلي ځوانان شپږم ټولګي پورې می سکولونه خلاص کړي دي، دا ورته حل کوي او لږ رحم پر وکړي. تاسو ول رحم نه پر کوي، تاسو ته دوی مسؤل تاسو یاست، چې تاسو رحم نه پر کوي نو د پنجاب حکومت سره رحم پر وکړي. د دوی سهیل کوم چې د خپل افغانان باندې رحم وکړي او دیو ته سنتیا برابره کړي. دا د پاکستان سره دا هیله چې ظلم نه کوي، لږ د نرمۍ سره کار واخلي، او په دې تمه چې زما آواز به چارواکو ورسیږي. الله پامان.
د دې اوریدونکو غږم واقعي د روس سبب مېرمن امرخیل، تاسو هم تبصره په کې زه غواړم د اوګي عمل نظر په دې اړه باندې واخلم. مېرمن اوګي عمل، د اوریدونکو تاسو غږ واورید چې له خیبر پښتونخوا نه فکر کوم اړیکه نیولې و، دا د ته غوسه و چې سید پاکستان خو به ظلم کوي، زیاتای بکی، اما وای چې د افغان حکومت یا د طالبانو چارواکو د زمينه برابر کړی چې کسان راسي د تعلیم لپاره پاکستان ته، دا وای چې د کور په کور دننه د تعلیم تحصیل دروازې خلاصې وي، ممکن ډیر کسان حتی هغه کډوال چې اسناد هم لري بیرته افغانستان ته ستانه شي. څه فکر کوي د طالبانو تګلارې څومره د دې باعث شوي دي چې خلک کډوالۍ ته زړه کوي او سختې ورځې وګالي، اما وایي چې اولاد مې تحصیل کوي یا مثلا د تحصیل د دوام لپاره کډوالۍ په غاړه واخلي؟ فکر کوي که دغه تګلارې بدل شي د کډوالۍ بهیر به کم شي او خلک به بیرته راستانه شي؟
بله وکم، دغه خبره چې دی که اوکړه، دا مسؤولې همدا حکومت دی، همدا چارواکي دي، همدې مکتبونه وتړل، همدې باعث شول چې بلاش. او خبره دلته ده چې دوی ته بې تفاوته ده، ځکه دوی باعث شول، دوی خو پوهېدل چې هغه سیل غوندې خلک څه رقم د دې وطن نه ووتل. نن سبا کې کتلې چې کېدای شي دوی خپل دریځ بدل کړي، د مکتبونو دروازې به د جنکیو په مخ خلاصې شي، بالاخره دا خلک چې دومره ناری سوري کړي دوی ته به قناعت ورکړي، دنیا به قناعت ورکړي. دغه حقوق بشر چې ناری وهي، د حقوق بشر ناری دا ملل متحد د څه دپاره ده؟ اوس ګورو چې د دې استقلالیت هم د سوال لاندې ده، دا هېڅ هم کولای نه شي، دا یو سمبول ده. بالاخره چې دا حالتونه چې دوی راوړل او دوی لاړل، زه فکر کوم هغه وخت دوی دونه بې احساسه او یو بې حسه انسان هېڅ کولای شو چې د افغان جنکۍ درد څومره عمیق دی، څومره درد دی، زور دی، څومره سخت دی، خود دی بی تفاره بی تفاوت او کله چا پختنه کو ولا هر څه تامین دی دنیا ګل ګلزار دی او دا مونږه شریعت د سی وړو واسي وړو مونږ بنن ورته شرایط والا ورکو مونږ په کار کوو دلته کار روان دی پی روان دی نه پی کوم دالک کی روان دی د کوم وزارت پاغه کی روان دی زه معلوم نه دی نتیجه هم صفر خلک ناهیلی کې خلک په هغه رقم لاړل مسود هم دوی دي زه هم دوی ملامت ګڼم هم دوی بالاخره خلک هغسې که هلته په بیا چې دوباره را ځي هماغه د الفت صاحب شعر دی چې وایي د بنده دې آزاد کړم په قفس کې دې بندي کړم سیاده ما خو څو رنګه زندان لیدلی دی نو خبره په دې کې دی چې هلته اور باندې دلته اور شو هلته لاړل هلته اور باندې اور شو بیا را ځي هغه انسان به څه رقم وي هغه څوک ځمکه هغه سوځي چې اور پرې بلي وي زه چې خبرې کوم نشم کولی
په تاسف سره و بس الله پاک دې دغه افغانانو خصوصا چې نن سبا په زور رایستل کېږي دغه ستونزو ته حل لارې پیدا کړي او الله پاک دې خپل رحم پی وکړي رښتیا هم چې حالت د لیدو نه دی او ستاسو د زړه درد هم زه درکوم ځکه هغه ویډیوګانې چې ما کتلې دي او د نارینه و زړونه هم یو څه سخت وي نظر ښځو ته زموږ زړونه مثلا ورته چوي اما که یو څوک خزینه احساس ولري خزینه عواطف ولري د هغوی رښتیا هم چې زړونه ډکېږي بس په دې هیله چې دغه ستونزې سره هوارې شي بالاخره خپل وطن کې د عزت ژوند پیل کړي میرمن ستانکزۍ تاسو مخکې وویلې چې بالاخره پردای کټ مهرباني مهرباني ستاسو خبرې اورو اوګي امې
که ماشوم چې پنځه کاله لم صرف مصاب ویلی او بل انکر ترانسفر کړی پلاری فکر وکړو چې د دې دریض به بدل شي یو یو ترحم به په دې په زړه کې هغه شي او د دې دغه سیاست به هغه شي مونږ به پرېږدي خیر د اوس خو ظلم زور کوي آخري ورځ کې چې دوی کډه باروو او خپل ریکشا او هر څه خرڅ کړه او ښځه یم چې هېڅ افغانستان نه ولیدلی همالته افغان او همالته پیدا شوې وه او دلته هېڅ څه نه درلوده بلاخره هغه ماشي مې وایي پلاره وایي ملګري مې څنګه کېږي وایي زه مکتب به څنګه کوم زما مکتب په درس پاتې کېږي دلته او ته ما چیز جوړې نو څه هم د سخته دی باور که ما وژړلې ټول رګ رګ وجود مې دي ښه په لرزه راغی چې دا څومره سخت حالتونه په خلکو باندې تېرېږي او دلته زه وګوره د خو یو خواته څه حال دی دا خلک څومره ظلم کوي هغوی خو که بېګانه دي که ظلم کوي خو کوي دوی ولې کوي دوی ولې شرایط نه برابروي زه مطمئن یم دلته خلک د لږې نه مري دلته څلوېښت میلیونه خلک باور وکړه چې د ورځې د شپې ډوډۍ نه لري کار نه لري روزګار نه لري دوی په سخته کې دي هغه یو میلیون نه زیات خلک چې په جبر باندې راځي دا به څه حالت وي دا د ځمکې پر مخ به دلته یو قیامت وي ته باور وکړه چې دا سخته ده دا چې هر لحظه په هر نفس کې مونږ مرو دا تر هغه چې یو بم ولویږي ټول زمنځ لاړ شو دا به بهتره وي
کور ودان مننه میرمن اوګی امیل میرمن ملالی ستانکزۍ تاسو مخکې اشاره وکړه چې پردای کډ تر نیمو شپو د دغه کډوال باید ستانه شي ځکه تاسو ویل چې د جمهوریت پر مهال زمینه مساعده وه وطن کې وضعیت هم ښه و یو څه اقتصادي پلوه مالي پلوه او بودیجې هم ډېرې وې ځکه بهرنیو موسسو ډېره مرسته کوله هغه مهال اوس یو څه مرستې کمې شوې د طالبانو د حکومت له راتګ سره اما انتقاد دا دی چې دغه د یوې میاشتې مهلت یا د اتې ویشت ورځو مهلت دا هم له انساني پلوه مناسب نه و دغه راز له زماني پلوه هم مناسب نه و اوس چې په دې رقم سره دوی راستنیږي هغه ویډیوګانې تاسو ګورئ چې دوی ځي اول د هغه د نیولو طریقه چې کومه یوه ده هغه کې زور زیاتای کېږي بیا چې هغه کوم مرکزونه چې جوړ کړي هغه کې چې ساتل کېږي دوی خو که څه هم وایي چې هلته اسانتیاوې شته ورته اما اسانتیاوې به مثلا داسې شلو سلو نفره ته وي اما اوس خو د میلیونونو یا د سلګو نظرو کسانو خبره ده فکر نه کوئ چې د پاکستان حکومت دغو برخه کې یو څه زیاتای کړی دی ځکه که یو اشاریه و میلیونه کسانو ته مهلت ورکول کېږي حداقل مهلت باید یو کال وي یا حداقل څو میاشتې وي باید اما دوی فقط یو میاست مهلت ورکړه یو میاست هم نه وي اته ویشت ورځې اثر له نن نه اثر د نومبر له دومې نه نیول هم پیل کړي دي ستنول یې هم پیل کړي
زه بیا هم په خپل خبره کې ټینګار کوم وای خپلو کې مې چې وژنې پردونه سګیلا ده وخت چې طالبان یا هر حکومت چې راغلی افغانانو ته دا زمینه نه ده مساعد کړي چې افغانان بیرته خپل وطن ته راستانه شي د دوی د پاره ګوري د جمهوریت وختم چې وو یا د کرزي صاحب وخت وو د شل کال مخکې دوی په عیش و نشاط کې تیره کړله. اوس موږ نه شو کولای چې اواز طالبان ملامت کړو. کله دوی یو 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 دولتي اسکولونه جوړ کړ، کله په کلي کې دولتي مکتبونه او کلینیکونه جوړ کړ، خو یې نه کړله. ټولې همداسې وطن فروشان په دې وطن کې تر ننه پورې ګرځي. اوس از بس چې خلک د هغه حکومت نه ستړي شوي په دا طالبانو شکر باسي. غل و نه وو، خلک په لاره کې په یو موبایل باندې ویشتل کېده، نه ویشتل کېده خو ویشتل کېده. د خلکو په ناموس باندې تجاوز نه و، خو وو یوازې په مکتبو باندې منګه فوکس کوو، خو د حالت خو په هغه وخت کې حالت هم سم نه و. اوس طالبان ته ښایي چې د خلکو د پاره اوس خو تیر شوي یادونه څه کوو چې را ژوندی کوو، خو د سړي د زړه د درد نه وای. اوس طالبان باید د پاکستان حکومت سره کینی، ځکه چې دوی هم نیمای پاکستانی دي. زه پیژنم د پاکستان دولت کې چې دوی کار کوي، دوی شناختکار د پاکستانی لري، حتی تذکرې د پاکستانی لري. نمونه یې درته نه اخلم، د ماغز غږ دی واوري او ما په رسمیت سره دوی پیژني. دوی کولای شي چې د پاکستان د حکومت سره کینی، خبرې وکړي، وخت واخلي. نن سبا جمعه ده، واوره راځي، خلک د ولګینه ولګینه مړ شي وي. د پرون دوه دانې ماشومان هم په هغه کې مړ شوي وو. په تورخم کې بیچارهګان د یخنۍ د وجې نه پیږم لس ورځې هلته پاتې شوي وو. نو د لاره هم ډېر بیروبار دی، هوا هم ډېره سړه ده. او په یو د امرخیل صاحب خبره چې په یو کېږدۍ په یو خیمې باندې ګزاره هم نه کېږي. هوا سړه ده، لرګي په کار دي، زغال په کار دي، برق په کار ده. د کور یو هر څه سامان ضرورت دی چې دوی ته دوی خو آماده کولی نشي. څنګه آماده کولی شي؟ دوی باید دوی نه د شپږو میاشتو، د یو کالو، د درې کالو حق لري چې وخت واخلي. د دنیا د انټرنیشنل قانون له لحاظ نه ورشي هلته دنیا ته غږ څه خلک وایي. دا یونیسیار څه کوي دلته ناسته ده؟ خلک وځي دلته، خو دوی خپل کاروبارونه دي. باید چې د دوی دپاره وخت واخیستل شي، زمینه دې ځای ورته. د امرخی صاحب خبره چې ورته زمینه دې ځای، زمینه دې کور، زمینه دې ژوند ورته جوړه کړي. ما د اماد صاحب سره خبرې وکړلې، ما وویلې چې وروره تاسو قرار ناسي څنګه خوب درځي؟ زه خو د ما خوب خو تښتېدلې ده د ویډیوګانې چې ګورم. او تاسو قرار لاستې ځینې ناسي راشي دلته، خو د تاسو پلار خو همدغه پاکستان دی کنه. راشي ورته ووایه چې پلاره دا کار مه کوه، ځکه چې د مجاهدینو پلار همدغه پاکستان دی. او تر ننه پورې دا د مجاهد جهاد نتیجه ده چې مونږ وینو چې اوس مې بچي په لاره کې مري، او د مکتبونه د سکولونه د لاسه نیول کېږي او باسي، او په ښځې په زندانو کې لنګې شوري، بې ادبي ما بچی پیدا شو. دا د جهاد نتیجه وه. دوی ولې داسې جهاد وکړ؟
مننه میرمن استانیزی، راځي لږ ځله پوسنوي امکاناتو حلارو باندې خبرې وکړو. کور مو ودان چې موږ سره مدې بحث کې برخه اخیستې ده. نور بس د خبرونه اوري چې له پاکستان د راستنیدونکو افغان کډوالو په منځ کې د محصلانو او خزینه زده کوونکو ستونزو ته ځانګړې شوې ده. یو اوریدونکو خپل پیغام را لګري، دا پیغام هم سره اورو، بیا به بحث ته دوام ورکو. سره راټولو به خپل خبرې.
سلامونه دادا د رادیو ټولو اوریدونکو کارکونکو ته، په دې هیله چې ټول به روزو روسی. ښکلا شیرزاد یم، کابل ولایت نه. دته دې باره کې خبره وکړم، دا چې اوس نجونې د تعلیم کچه، یعنی په افغانستان کې بیخي یعنی تعلیم بند دی. هماغه شپږم سیم پورې چې دی مکتبونه خلاص دي، نو ټول بند دي. نو چې پاکستان نه کوم ماجر راځي، او هغلته چې کوم نجونې د زده کړو دپاره تللي وي، هغلته چې کومې کورنۍ ورسره تللي وي. زه فقط د یو محصلې د ژوند کیسه در سره شریکه کړم. داسې یو کال مخکې هغه د طب محصله وه، د طب محصله وه. نو دا په ډېرو ستونزو مشکلاتو دې ته ویزه نه ورکوله، دې چې ویزه واخیستله. بیا وروسته دې په دې یو اتمن پښتنو ټولنې کې خدا نشته چې ځان ته د وجې نه لاړ شي. نو دې د ورور ویزه او دې دا ویزه ډېره په مشکل سره واخیستله. هغه چې یعنی دومره سخت باندې زنه وځي واخستر بیا لاړل ته د سی یو امید لرلو چې زه به هلته خپل ذکر ته ادامه ورکم مخفر ذکر به وکم نو هم د سیمایو سبب تر استنې دي ځکه چې هغه ټول افغان کډوال ته نو تبن چې غیر خبر کول نه و نه غي ته اجازه نشته نه دا به مونږ د سی یو نو امید به ته به سرنوشت به خپل هوا ته راځي او کاش چې دلته د ذکر زمينه برابر وي او دوی خپل ذکر ته پر خوده شوی ول به نور هوادونو تر کېدل چې دوی دې په دومره تکلیف او مشکلات او ان چې خپل هواد کې مونږ د ذکر لپاره پنتونونه لرو استادان لرو خو بیا مونږ ارکی و چې نور هوادونو ته لاړ شو دي اغل تم مونږ څوک نه پریږدي نو دا زمونږ د حکومت نه وختنه ده چې زمونږ انجینې د نور در پدر نه ګرځوي د ذکر اجازه دی ورکی او ډېرې کورنۍ دې د ذکر لپاره تللې پاکستان ته زه په دې شاهد یم د ننګرهار ولایت نه د کابل ولایت نه زما خپلې همصنفیانې وې د مکتب د دورې بیا پوهنتونونه چې دلته پاتې شوې دوی لاړې پاکستان ته زده کړو دپاره ولې ډېرې په ناامیدۍ سره اوس بېرته دوی راستنېږدي دوی په زړه کښې دا امید لرلو هر ځای هر خوا ته کوشش کوي خو دوی یعنې د یو زده کړو پسې دوی دومره ځورېږي اخیر به تر کومو پورې دا ژوند هم داسې روان وي د نجونو په مخ به د زده کړو دروازې بندې وي
ښه د ازادي راډیو اورېدونکي وه چې له کابله پیغام پرېښی وو نور بس دی خپرونه هم د پای شېبو ته نږدې شوې راځئ لږ زره بحث سره خپل راټول کړو میرمن ډیوې امرخیل هر درد هر رنځ سړي ته یو درس ورکوي کله ناکله چې په انسان باندې سختي راشي هله همغې سختۍ نه یو درس اخلي اوس هم په افغانستان باندې تقریبا بشري ناورین وو او بل ناورین پسې راځي هغه دا دی چې ولس لکه کسان په زور راستنول کېږي افغانستان ته په دې ډول چې په افغانستان کې کورونه نه لري حتی د سرپناه لپاره خیمې هم ممکن ورته ونه رسېږي ځکه که فکر وکړو چې مثلا دغه ولس لکه کسان مثلا پنځه لکه کورنۍ جوړي نو پنځه لکه خیمې هغه هم په داسې خیمې چې مثلا د ژمي د تودوالي امکانات لري د هیڅ امکان نه لري ځکه په افغانستان کې برېښنا نشته ګاز نشته او د خیمې دننه په لرګیو باندې هم ځان نه تودېږي ځکه د امکانات پکې نه وي طالبانو ته څه درس ورکوي دغه وضعیت او طالبان باید څه وکړي د طالبانو حکومت چې اوس د افغانستان کنټرول په لاس کې لري دوی به د دغه وضعیت نه څه درسونه واخلي او فکر کوي چې دوی به په ځینو تګلارو باندې له سره کتنه وکړي او بالاخره داسې چارې به ترسره کوي چې افغانان زړه ښه کړي چې همدې افغانستان ته که ستونزې هم دي ستانه شي او یوه هیله به ورکول کېږي چې بالاخره که اوس نه یې کال ته بل کال ته به یې ژوند نارمل کېږي زده کړې ته به دوام ورکوي ښځې به خپل کار ته دوام ورکوي او هر څوک په ازاده توګه وکولی شي چې په ټولنیزو چارو کې بوخت واوسي
ګوري مخکې له دې نه چې زه راشم په دې باندې خبره وکړم یوه خبره یادونه کوم د هر چا خپل نظر دی خو زه داسې فکر کوم زه په دې نظر باندې یا په دې اند باندې یم چې ممکن دا چې طالب چارواکو په دې کې هېڅ جدي عکس العمل ونه ښوده نو ممکن زه داسې فکر کوم کېدای شي زما دا فکر غلط اوسېږي خو زما په زړه کښې همدا خبره تاوېږي چې ممکن دا به د پاکستان د دولت او د طالب چارواکو په مشوره دغه لړۍ پیل شوې اوسېږي او دا چې پاکستان ضرب الاجل یو میاشت وخت کډوالو لپاره ورکړه په دې کښې خو د پاکستان دا ګډه وه چې دلته افغان کډوالو ډېرې سرمایه ګزاریانې کړې وې ډېر کارونه یې وه یعنې تجارتونه یې کوله کورونه یې اخیستي وه دوی په دې باندې پوهېدله چې دا افغان کډوال خو په یو میاشت کښې نه شي کولی دا ټول هر څه ختم کړي نو دا معلومداره خبره ده چې دا به مونږ ته پاتې کېږي دا خبره او بله خبره دا چې که په دې کښې د طالب چارواکو له دوی سره مشوره یوه نه وه ځکه چې په دې کښې طالب چارواکو به دا ګټه وه چې له افغانستان نه ډېر خلک راووتله ډېر خلک کډوال شول نو کېدای شي چې د نړیوالو یو څه پام له افغانستان څخه اوښتی اوسېږي او کېدای شي چې نړیوالې مرستې یا بشري مرستې یو څه کمې شوي اوسېږي افغانستان ته نو ممکن چې دا به له دوی سره د دوی یو ځایي مشوره وه چې دغه لړۍ پیل شوله خو دا چې اوس بشري ناورین رامنځته شوی ده اوس چې دا حالت رامنځته شوی ده نو که دوی همدا غواړي چې بېرته دا کډوال راشي چې د بهرنیانو پام راواوړي یا بېرته هغه مرستې افغانستان ته لکه پخوا په څېر باندې راولېږدول شي نو په لومړیو کښې اوس دوی په دې باندې مسؤول دي دا
په دې باندې د بي وظیفه ده چې دوی سل سلنه خپل نستوري را بډوخي او له افغان ملي تجارانو سره همدار از خیریه بنسټونو سره همدار از هغه ادارې هغه مستات چې په افغانستان کې فعالیت کوي له هغوی سره جدي د حل لارې چارې ولټوي او جدي اقدامات وکړي ځکه چې اوس دا دوی ته ورلغاړي دي او د دې په لاس کې د دې په کنټرول کې اوس هر څه دي دوی هر څه کولای شي چې وی کی څه وی غواړي نو کوي غواړي حتمن کولای شي او له ټولو نه مهمه خبره دا ده چې دغه وضعیت چې اوس موږ ته په پاکستان کې را پېښ شوی ده علت همدغه مشران دي علت همدغه کسان دي چې د انجونو پر مخ باندې د پوهنتونونو او د مکتبونو دروازې بندې کړلې د مېرمنو پر مخ باندې د کار کولو طریقې بندې کړلې که چیرې دا نه وي بندې شوې نو زه په دې مطمئنه یم اول زه خپله پاکستان ته نه کډواله کېدلم زه مجبور وم زما خویندې په مکتب کې په نهم سن کې پاتې شوې زما خور په پوهنتون کې محصله وه هغه په نیم کې درس پاتې شو نو ما هم نور نشو کولای چې په وطن کې فعالیت وکړم یا کار وکړم نو زه مجبور شوم چې راغلم نو علت هم دا دی چې دوی باید د مکتبونو دروازې خلاصې کړي دوی باید مېرمنو یا نجونو ته هم د بشر په سترګه باندې وګوري هغه حقونه چې د نارینه وو لپاره هغلته ورکول کېږي د هلکانو لپاره شته لکه اوس هم چې دوی ویلي دي چې دوی باید د هلکانو لپاره د کار کولو تحصیل کولو زمینه برابروي ولې دا نجونې یا مېرمنې هغلته انسان نه ده نو دوی باید نجونو ته هم فکر وکړي او دوی په مخ د کار کولو او د ښوونځیو دروازې پرانیزي
کور ودان مېرمن امرخیل سلامت اوسې اوګي امیل ستاسو وروستۍ خبرې هم اورو څه کول په کار دي مخکې مېرمن امرخیل اشاره وکړه چې لاس مات سیغاړې تلویږي اوس خو دغه افغان کډوال دي افغانستان ته د افغانستان حکومت ته ورلغاړې دي طالبان باید څه وکړي په لاندو کې
زه چې وینم د باندې پوه چې هیڅ شم نشته او د دې زړه په چا نه سپځي د حالت دی راوستي او چې بیرته راغلي دي د فکر نه کوم چې دومره څه نه لري په لاس کې دوی کول لري اوس دلته ټول دولت کې مري دوی لپاره یې څه ترتیبات نیولې یا حکومت خو خدمات کوي دا خو نه کېږي چې مالیه کېده په ټولو باندې ولسونو غږ پورته شو چیغې وهي چې زه خو دومره عاید نه لرم زه تباه او هغه یې مطلب مالیه په ما په هر برخه کې لا زیاتوي او مالیه وده کوي خبره په دې کې ده چې جهان دی اوس مجبور دی چې اوس دا خلک د لپاره لاسونه یو کې دنیا باید یو کانفرنس نشي ټول باید خپل مرسته د خلکو د لپاره ځکه دا د حکومت د نه د خلکو د لپاره د دې حالت د مهارول د لپاره باید یو کار وکړي
کور ودان تاسو وایئ چې د افغان حکومت او ولس له واسه پورته خبره ده باید نړیوال هم راودانګي کور ودان ملالی سنګزی استاسو وروستي خبري هم اورو بله مېرمن سانګزه زمو غاغورې
افغانستان افغان حکومت ته پکار دی چې د پاکستان د حکومت سره ناسته او کینی روغه جوړه وکړي چې د افغانان په دغه سره وخت کې ونه باسي یو میاد ورته وټاکي او چې دغه سره وخت تیر شي یعنی جمعي تیر شي دوی ته یو ځایونه ورته برابر کړي چې د دوی دپاره د راتګ دپاره زمینه باید جوړه شي نو هغې دپاره دوی باید کوشش وکړي او د نړیوال نه موږ غواړو چې موږ حقونه همیشه د پښو لاندې شي وي خصوصا ښځینه منګه متضرر خزی دی کده د چاپ لار شي چې وای هغه خزه د کده چا میړه شي چې وای هغه خزه د کده چا زوی مر شي وای دی یا به تعلیم شي وای دی هغه خزه د کده چا لور به تعلیم پاتې ده هغه خزه د هغه بیکار شي وای هغه هم خزه نو منګه دی نړۍ نه غواړو چې په دې باندې جدن اقدام وکي او چې دغه ساړه وخت کې
پاکستان خپل پریکړه راوګرځي یا هدا اقل تاسو وایي چې اوسنور مهلت هم ورکړي ترڅو د غزمې تیر سي ډیره مننه کور مو ودان د خبرونه وخت پای ته رسیږي نور بحث پای ته رسو او ریدونکو د ازادي رادیو د دې اونې نور بحث پروګرام هم دلته پای ته رسیږي یو ځل بیا خپل میلمنو د خزو د حقونو له فعال اوګي عمل په پاکستان کې له افغان جرنالیست او د خزو د حقونو له فعال دیوی امرخیل او په پاکستان کې د خزو د حقونو له فعال ملالی سانګزی نه ډیره مننه
ستا ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 300 22 11 24 201.
ګالي.